د مشال رادیو د مهال په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع په امیر ساحل او ګلیاز هرکلی کوو. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه د مبارزې لپاره ټولګوندیزه غونډه، د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني کمیټې وړاندیزونه، په بلوچستان کې د طالبانو پر ضد عملیات، د باړې کډوالو کورونو ته د ستنېدو بهیر ځنډېدل، په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بیا رغونه او د پېښور سکول برید یوې اونۍ پوره کېدو په اړه د رپورټونو تر څنګ نیز باس د مشال تر رڼا لاندې هم په ژوندۍ بڼه در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. ویاند ګلیاس،
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم ملي هیواد د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلی دی. اروپایي ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لرې کولو فیصله غندلې ده. او په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ائتلافي ځواکونو د یو جنگي هوایي جاز د راغورځولو ادعا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وایي چې له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د کولو وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپل وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذب په قبایلي سیمه کې روان دی او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. نوموړي زیاته کړه، کچری اقدامات مو ونکړ نو زما په ان ټول بوج به یقینا په ټولو راضي. بیا به خلک وای چې دا سمو فیصلو نه کول لو وجه دښمنانو بیا گزار کړي. په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو مشران او عسکري قیادت ګډون کوي چې د قومي اکشن کمیټې لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي د سپارښتنو جاج اخستل کیږي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې او غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دي بیرته بندیز ولګوي. د اروپای ټولنې لخوا نن خپور شوی بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو موثره لار نه ده. تیر اونۍ پاکستان هغو شپږو بندیانو ته پانسۍ ورکړه چې شپږ کاله وړاندې د پانسۍ په سزا بندیز لګولې وو. دا فیصله له هغې وروسته اخیستل شوې چې په پېښور کې پر یو سکول په برید کې وسلوالو طالبانو 138 کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان وو. چارواکي وایي 15 سبا بندیانو ته د پانسۍ سزا ورکولو پلان لري. دا بخ په پاکستان کې تر 8000 زیاتو بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادعا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. په پېښور ښار کې تیر اونۍ پر سکول برید وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نورو سغدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو د خبريال د رپورت له مخې کارپوهان وایي چې تر اوسه د داسې عملیاتو په اړه یې سندي اوریدلي او دا یوازې یو ادعا ده. افغانستان له ډېره وخته وایي چې په دې هیواد کې کیدونکي حملې په پاکستان کې پلان کیږي او له حملو وروسته ترهګر بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټیږي. په کورم ایجنسۍ کې امنیتي ځواکونو د ټل پاړه چینار روډ د تګ راتګ لپاره تړلی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د مقامي چارواکو په حواله وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو له وجې روډ د تګ راتګ لپاره تړلی دی. په سیمه کې یو شمېر خلکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د روډ د بندېدو له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل که څه هم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکي دي، خو دوی دا ډول رپورټونه نشي تاییدولی. نوموړي زیاتوي،
کومې اوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده. خو هر کله چې شرایط مساعد شي، موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیر اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړو رسنو ته ویلي وو چې یو اوږده ځنډ نه وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوي او له کوټې، پېښور او افغانستان یو شمېر مهم طالب چارواکي هلته ورغلي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام په بشري حقوقو د برتانیې د سار اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په روقا کې یو هوایي جاز راغورځولی دی. دغه اداره وایي چې دغه جنگي جاز د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وو. دغه اداره زیاتوي چې د جاز عربي پایلټ نیول شوی دی. یو بل سارون کې ډله چې په روقا خار کې موقعیت لري ادا کوي چې نیول شوی پایلټ د اردن دی. په دې اړه د اردن د حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. امریکا او عربي هیوادونو په سپتمبر میاشت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. د عراق پلازمینه بغداد سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر د حکومتي پلوه سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان الوزولې چې پکې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. په نننۍ چاودنه کې په وژل شو کې د سنی ملیشي غړي او عراقي فوجیان هم شامل دي. د ملیشي سرتیری په مادین کې په فوجي اډې کې د تنخواګانو لپاره راغون شوی وو. د دې حملې ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی، خو په عمومي توګه د دغسې حملو ذمہواري اسلامي دولت وسلواله ډله پر غاړه اخلي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې ترې نن شروع کیږي. په دې خبرو ترې کې چې د بیلاروس پلازمینه مینسک کیږي، د اوکراین روس د بیلتون غوښتونکو او د یورپ د امنیت او همکاري سازمان استازي پکې ګډون کوي. د خبرو ترو دویم پړاو به د دسمبر په 26 منټه کیږي. په مینسک په سپتمبر کې د خبرو ترو په نتیجه کې اوربن اعلان شوی وو او د امن پر ځای کولو لپاره سفارښتنه هم وړاندې شوې وه. اور سه خبر ده د ایران بړپوري فوجي چارواکي وای د دوی مسلز واکونه به سبانه د ملک په جنوبي برخه کې په لوی کچا فوجي مشقونه پیلوي. د ایران د بهريز واکونو مشر اډمیرال حبیب الله سیاری وای د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به ورزي دوام وکړي او ورکی به د ملک سمندري ځمکني او هوایي واکونه برخه واخلي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې اسلام آباد د مشال رادیو خبريال یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسي ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 122.50 روپۍ او 123.50 روپۍ. یو پوند په 1.65 روپۍ او 1.05 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 0.10 روپۍ او 0.60 روپۍ. سعودي عرب ریال 0.60 روپۍ او 0.60 روپۍ پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. همدارنګ په پېښور کې درجه حرارت به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 13، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 1.21 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرۍ پر ضد باید سمه تګلارې جوړ شي، ځکه چې د ناسمو پالیسیو له کبله هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی.
صحیح فیصله نه کرنے کی وجہ سے دشمنوں نے پاکستان پہ پھر وار کیا ہے.
امنیتی چارواکی وای د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د خیبر چارواکی وای د باړې د بیکور کړل شوی او خپل کلو ته د ستنولو بهیر یې ځنډولې. کډوال وای د کډوالې ژوند زخت ځپلې دي.
ډیر زربین چې په بڑا کې به ان شاء الله امن ورمن کړم شي.
خلک په کوز وطن کې ډیر بسارو سمانه سره ستړي شول. 2009 کال په بڑا کې کرفی لګیدلې.
په پېښور کې د سکول بریدی و نه پوره شو. په دې اړه رپورت لرو. او د قصخانې بازار د برید تر یو کال پوره کېدو وروسته مو د یوې خځې حال درته راوړې دي.
زما جون دې بازار کې زټل را به په خپل جون باندې چې دې ما شمانه تا ګورم دې هغه پکې کې مې دوله چې تیمانان دې قوره طرفا.
خبرونه په دویم نیمای کې به و نیز باز د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼواورې ل مشال رادیو سره وسې. لومړی موضوع ترازو: په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیزه غونډه روانه ده چې پکې پر هاغه وړاندیزونو باس روان دی چې بیګا د ترهګرۍ ضد پلان جوړونکو کمیټې منزور کړی ول. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال احمد الله رپورت اورو چې پکې وتاسي د پاکستان د وزیر اعظم ورستۍ څرګندونې هم واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان به خپل ځمکه نوره ترهګری برداشت نکړي. د بلې څپېخې انتظار کولو په غیر موږ لا په ګډه سره د ترهګری خاتمه لپاره سخت فیصلې کول پکار دي. په ملک کې د ترهګری مخنیوي پالیسۍ ته حتمی شکل ورکولو لپاره د ملک د سیاسي او فوزي مشورلۍ غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې روانه ده. غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وویل که په وخت موږ صحیح فیصلې ونه کړې نو د ترهګری نورې پېښې هم کېدای شي.
موقع ہے جبکہ
دا داسې موقع ده چې یقیناً د ټول قام سترګې خپلو مشرانو اړخته دي. قام دا ګوري چې موږ څه فیصله کوو. که موږ د سرطان په شان د دې مرض علاج ونه کړو نو یقیناً تاریخ به موږ معاف نه کړي. موږ له د هغه قوتونو په ضد سختې فیصلې کول پکار دي څوک چې پاکستان کمزوری کول غواړي. موږ خو لومړی پوره کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا معامله حل شي، خو بلې غاړې نه څخه ردعمل رانغی. چې کله دوی بیا د کراچۍ په هوایي ډګر حمله وکړه نو موږ وګڼله چې خبرو اترو هیڅ پایده نشته. او بیا د ضربیازب اپریشن فیصله موږ وکړه او الحمدلله دا اپریشن ډیر د کامیابۍ سره روان دی.
نواز شریف وینا وه چې افغانستان هم غواړي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي او د افغانستان موجوده مشرولي د تیر حکومت په مقابله کې بدل سوچ لري.
افغانستان کې انتخابات وشول، نوی ولسمشر اشرف غنی راغی او عبدالله عبدالله هغه ته چیف ایگزیکټیو جوړ شو. د دوانو سره زما ملاقاتونه شوي دي او د نوي حکومت وینا ده چې موږ به خپل ترمنځ مرستې جاری ساتو. د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پېښور پېښو وروستو کابل سفر کې د اشرف غنی افغان پوځي مشر او ایساف کمانډر سره ملاقاتونه وکړل او تېره ورځ د ایساف کمانډر او افغانستان پوځ مشر پاکستان ته راغلي وو او په دې ملاقاتونو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی او دا ټاکرې شوی دی چې پاکستان به خپلې سیمه کې دا عناصر نور برداشت نه کړي. موږ به خپله خاوره د افغانستان په ضد او افغانستان به خپله خاوره زموږ په ضد استعمالېدو ته پرېږ نه کړي او افغان پوځ په خپله سیمه اپریشن هم وکړو، نو د دې نه دا ښکاري چې دواړه غاړې د زړه نه غواړي چې ترهګري ختمه کړي.
د نواز شریف د وینا وروسته داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان غونډې ته بریفینګ پر مهال وویل چې حکومت ترهګرۍ مخنیوي لپاره په 15,000 ځوانانو مشتمل خصوصي فورس به جوړوي چې تربیت به پاکستان فوج کوي. په 15,000 اهلکارو کې به زر په اسلام آباد او زر زر به په 4 صوبو کې تعینات کولای شي. په غونډه کې د ملک په پارلمان کې موجود سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر هم شریک دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورټ کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې غړي په خپل غونډه کې پر یو شمېر وړاندیزونو سلا شول او وایي چې پر نور وړاندیزونو به هم خبرې وکړي. د دې وړاندیزونو په اړه سراج ظهیر معلومات راکوي.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل د ترخګري د ختمون لپاره د اکشن پلان کمیټي غونډه سرته ورسېده چې پکې غړو په ولسو کې په زیاتره تجویزونو اتفاق وکړو. په دې تجویزونو کې لومړی تجویز د ترخګري د مخنیوي لپاره د قومي ادارې یا نیکټا بحالول، د خطرناک ترهګرو فهرست جوړول، د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره کړن لار جوړول، د فاټا انتظامی او قانوني مسلو د حل لپاره قرارداد راوړل، په فوجداري نظام کې تیزی راوستل، د قبایلي سیمو نه د بیکور شو خلکو په عزت سره د واپسې لپاره منصوبه بندي جوړول، په ترهګر تنظیمونو باندې بندیز لګول، د دینی مدرسو رجستریشن کول، کرکه خوراونکو کتابچې چاپ کولو مخنیوي کول او د دې د چاپ کوونکو یا پبلیشرانو پر ضد قانوني کاروایی کول، الکترونیک او پرنټ میډیا باندې د ترهګر د هیرو یا اتل په حیث په وړاندې کولو په مکمل توګه بندیز لګول، د ترهګر د مخنیوي لپاره د ریپټ ریسپانس فورس په ټول ملک کې ځای په ځای کول او د غرنګ ځینې نور تجویزونه هم شامل دي. لدی سربیره په فوجي عدالتونو جوړولو باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړل چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنټ شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کوټه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او همداسې د صوبې په پښتون میشته سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ډیسمبر پر 14 نیټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات یې نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بېل بیل پښتون میشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل سوي او ګڼ نور یې ژوندي نیولي دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یې د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستاني ځواکونه دي د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي
شکاره دا خبره نه شوی چې پاکستان غایې د دوی خلاف افغاني طالبان خلاف څه اکشن اخستې دي. اوس که پاکستان دا وایي چې موږ افغاني طالبان خلاف دا اکشن موږ اخستې دي، نو زما د پاره حیثیت خبریال چې دی ما د پاره ډېر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی یا هغه دا منلی دی چې افغاني طالبان چې دی د دوی اکټیویټي په پاکستان خاورې باندې ستا.
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پرېږدي او پر ضد عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد کیږي.
د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ مو اوریدو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د ډیو رادیو خبرتیا واورید. د مشال رادیو د اوزموږ غک په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وایي د عملیاتو له کبله له باړې د بې کوره کړل شویو کورنیو خپلو کلو ته د ستنېدو بهیر یې ځنډولی دی. د دوی په وینا د دوی ستنېدل به اوس د جنورۍ له 15 نیټې پیل کړي او دا چې د دې لپاره چمتووالی نیسي. چارواکي دا هم وایي چې باړه یې له وسلوالو پاکه کړي. خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویلي د سیمې ځینې برخې یې تر اوسه تر واک لاندې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باڑی پولیټیکل تحصیلدار خالد خان مشال ریډیو ته ویلی دی چې د باڑی د کډوالو د ستنېدو عمل یې ځنډولی دی او دغه کډوال به د روانې میاشتې په 15 نیټه باندې باڑی ته نه ځي بلکې د جنوري په 15 نیټه به روانولی شي او دوی د کډوالو د واپسۍ او د هغوی لپاره د امدادي مرکزونو د جوړولو په پلان بوخت دي. د خیبر ایجنسی باڑی نه د کمی سملی غړی ناصر خان پر دی وای چې ډیر زربا په باڑه کې امن شي او دې د پاره خپل هلې زلې توند کړي دي.
اوزه ډیر زربین چې په باڑه کې به ان شاء الله امن و امان قائم شي، تجارتی او سیاسي سرگرمی ته به حل شي. زه دا ویم چې ټول پاکستان امن دمو په نه پټ سکس باندې ډیپند کوي. خو چې ما مکارو غلی او دغه پورا په مونږ باندې خپلې زموري دي چې ان شاء الله مونږ قرباني ورکو دا به کافي دوی لراسي.
د باړي سینی مشر عبد الواحد پر دی وای چې اوس دلته کامی تړون یا سرشته جوړ شوی او هلمند دی چې د باړي خلک به په نږدې ورځو کې واپس شي.
نو پاره کې ټول کومونو کومي شرشته جوړ شوی واغه از امید لرم چې لکه په څونکو جوخت ورځو کې به خلک واپسی شروع شي. وبل دادو چې خلک په کوز وطن کې ډیر بسارو سمانه سره ستړي شول. 2009 کال په باړه کې کرفي لګیدلی او کرفي مطلب دا چې روډونه بند، سکولونه بند، اسپاتونونه بند، ترننه پیر دا روډونه بند دي، سکولونه بند دي، بازارونه بند دي، اسپاتونونه بند دي. نو خلک مجبور شول چې هغه روغ لرو بسارو سمانه سره په کوز وطن کې ژوند شروع کړي. نو هغه ډیر لکه ټول خلک خدا ژوند سره لنشي سوالي.
خو بیا د لشکر اسلام وسلواله ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شلوبر په ګډون د باډي ځنې برخي وس هم د دوی تر واک لاندې دي او خپل امیران یې پکې موجود دي او چې حکومت په تیراو باډه کې د کوم وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده هغه د عملیاتو په وخت نه دی وژلي بلکې په زندانونو کې وژلي دي او د دوی دومره لوی شمیر وسلوال ملګري حکومت ته نه دي تسلیم شوي چې د څومره حکومت ادعا کوي او د لشکر اسلام وسلوال ډلې یو بیان بیا وایي چې د باډي کډوال دی راشن پسې نه ګرځي او خپلې مزدوري دی کوي او د لشکر اسلام د اجازت نه بغیر دی باډي ته نه راځي خو بیا پوز او پولیټیکل چارواکو لا په دې اړه کوم خبرګون نه ښکارا کړی یاد دی وی چې په باډه کې په تیر 15 کال کې د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات وشول خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او پوز او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې اوس یې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې ده فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوردونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف وایي چې دیو په صوبه کې د نجونو د تعلیم لپاره نوې خونځي پرانیزي او د خونځو د رغولو بهیر به پیلوي د خبره نوموړي تیر ورځ د مشال رادیو له خبريال ځلاند یوسفزي سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه ځلاند یوسفزي له په مرکې کې پوښتلی دي چې صوبایي حکومت دغه خونځو د پرانیستو یا هم د رغولو لپاره څه ډول اقدامات کوي دی په جواب کې وایي
مونگ بیسک چکم مین مین سیزونو مطلب دے ٹیچر ریکروٹمنٹ نہ کوا اخلے چا مونگا پ میرٹ مان دے قابلان استادانہ غشتل شروع کلو بیا داغی نہ پد دویم نمبر موجودہ چکم ٹیچران دی داغی پراپر ٹیچر ٹریننگ شروع شو داغی نہ پس دا انفراسٹرکچر حساب سر کو گورے زمگا دا سے سیزون دی چاغا لس کالو شو مثال په تور مې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولیو 760 سکول نه غي کې داسي چې هغه اوسه پورې حکومت نو جوړ کړل لس کالو شو زلزلې مونږه فرست ټایم داغه د پاره پیسې کې خود مونږه هغه جوړول شروع کړل 760 هغه سکول نه دي مونږه 1000 گرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی د روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو
سکول نه کوم جنو کو جوړیږي دی باندې باندې د روان کال کې به کار شروع
اولډي اوس څه کوم شروع دی هغه کې به 70% سکول نه جنو کو جوړیږي 30% دغه کارونه جوړیږي
تاسو د نیو سکولونو خبرو کړه یا پرایمری سکول نه کوم دوه کمرو شپږو کمرو ته خو کوم زړه سکول نه دی پاگی کے اکثر دا مسئلے دی چھے ما خپل یو سکول دا سے کتل رجی اگر دو کمرو سکول دی وشپک سو ماشومانی پاگی کی سبق ہوئی نو دا حاغی رو جنم لکاوا براینا ماغا ماشومانی سکول دا جی راجی خود سزدہ کڑا بکی نشی کولی دا حاغی دا پار سمجھ سو بچکس
اگر دا پار مونگ ایڈیشنل کلاس رومز جوڑو دی کال کې تقریبا 1300 ایڈیشنل کلاس رومز دی چې کم داسې سکولونه زه په خپل سکول ته تلم پاږی کې 97 ماشومانو 97 په یو کلاس کې نو 97 ماشومانو ته به څنګه څوک سبق خی خدا زه بیا دا ویم چې دا د سونه کلونو د زمانه نګلیکټ دی چې کم دا توجه نه ورکړل شوی تعلیم ته ورکړ به حکومت په خپل ځای باندې خو بهرل چې کم ډیزرو کوي او خصوصا هغه ماشومان زه بیا هر وخت خبره کوم چې دا 40 لک ماشومان کم چې د داسې طبقې نه دي چې هغه غریبانو ته سہولیات موثر نه دي او پاغي کې ټالنت شته خو زمونږ د دغه د وجې د کمزورتیا د وجې هغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کوم پورې چې هغه خلک مونږ مین سټریم ته نه راوستي هغه مونږ ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړي تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي دا تر کې چې مونږ کم غواړو هغه نشي کېدي
دا راته وایي چې کم تاسو د سکولونو مانیټرینګ سیستم کوم جوړ کړی ای گورننس تر ذریعہ سره ای ترو ای میل په ذریعہ سره ایس ایم ایس په ذریعہ سره فون کال په ذریعہ سره دا هغه چیزونو تاسو تر اوسه پورې سم معلومات شي لري دې سو ګټه شته
ګور جو خو چې کم د مانیټرینګ سیستم دی د سکولونو چې کوم تی دغه خو تاسو چې هر چانه ته پوسو کې نو دا وی چیرې کوم استادان به مخکې ډیوټي لرن راتل وی هغه استادان اوس ډیوټي لراځي دغه خو دغه फायदा خو کلیر کړ دار چانه ته پوسو کې په سملې کې اپوزیشن والے دا وی چیرې کوم استادان به مخکې 850 استادانو ریزاین کړی دا چې کوم با بار ملکونو کې یو ځای بل ځای کې تنخواه به غشته غیر ریزاین کړی دا نو مطلب هغه یو خو هغه فیکٹر شو بل نمبر 2 موږ شروع کوو بایومیټرکس اٹینډنس سیستم د تھم امپریشن په ذریعہ باندې زموږ چې کوم آفیسز دي تقریبا 84 زموږ به اکوپمنٹ لګی دغه د پاسه به کیمرا لګیدلی او هغه به تھم امپریشن په ذریعہ باندې به میټرکس په ذریعہ باندې به دغه تھم امپریشن به ویریفیکیشن به کیږي زموږ چې سونه ډیسټریکټ آفیسز دي تحصیل سرکل آفیسز دي د پیخور کې آفیسز دي باقي کې به چې کوم زموږ سټاف دي د منیجریل سټاف چې کوم ایڈمنسٹریټیو سټاف دي د هغه لپاره او بیا نیکسټ فیس کې به ان شاء الله تعالی موږ غټ غټ سکول نه شروع کوو داسې بور پسې به اعلان دي نو فائدہ خو د ټیکنالوژي او دیسونو بالکل دا
له زلاند یوسفزی سره مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خبرې اوریدي. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید یو ونی پوره شوې ده، خو هغه کورنۍ چې خپل اولادونه یې په دغه برید کې بایللی دي دوی وایي چې زړه یې نه دی صبر. دوی دا نه مني چې د دوی ماشومان به اوس هیڅکله ښوونځي ته نه ځي. د مشال راډیو خبریال غلام غوس د دغه سکول مخې ته ورغلی. اولته یې د ځینو کورنیو له خپلو خپلوانو، مور و پلار او ځینو عامو خلکو سره خبرې کړې دي.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یوه اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان، مدني ټولنې او ولسي وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کوي. او په پیښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سوړ شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي. دې لړکی تیره ورځ آرمی پبلک سکول تا راغلی یو زده کوونکی پزیلت شنواری مشال ریډیو ته وویل:
ډیر زیات خفه یم، د زړه نه د دې مور پلار ته یا لا ډیر غټ همت ورکړي خدای دې دوی له حوصله ورکړي. طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ په دې باندې چې کوم کا حوصله دې نه هاراو کوم موږ به آیا په دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو. الله تعالی دې دوی نه دې بدل وان که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخ داسې کار نه کوي زموږ په شاده دا کار نه کوي.
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تن تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل:
په پیښور کې مونږ ډیلی ګرځورا ګرځو، ډیر دا افسردا ماحول دی، کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي، د چا سترګې جاړي، په سترګې ډېرې کمې جاړي، بلکې درونه جاړي، ځکه چې زمونږ د ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خورو لاندې. مونږ د الله پاک نه دا امید چې انشاءالله نور خلک به داسې راځي چې هغه به دا پاکستان آبادی او د شهادت له دا پیغام نه ورکوم چې تاسو مونږ په دې شنو باندې نشه یارولې او نم شي مونږ له وروسته دې کنه شرا کولې. مونږ به انشاءالله مخکې ځو او په تاسو دومره نران یې او دومره در حوصله درکشته مونږ په مخ کې راشه شانه مونږ دې کې مړه کې مونږ په شابه په مونږ ور مګوي پښتون چې په خبره باندې پیګن هغه له مخه راشه.
د نورو سکولونو د زده کوونکو، عامو خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمزپلو میندو هم د آرمی پبلک سکول مخه کړی ده د کومو ماشومان چې په دې پیخه کې قربان شوی دي. او ځنې میندې د سکول په امنیت باندې مامور په امنیتي سرتیرو نیوکه کوي چې ولې په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل. په آرمی پبلک سکول کې د وران شوي ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی او د تیری شنبه د ورځې د برید وروسته د یاد ښوونځي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورټ کې تاسو واوریدل چې په پیښور کې پر سکول د برید یو ونی پوره شو. شاوخوا یو کال مخکې د پیښور په قصه خانه کې وبمي چاودنه شوې وه چې پکې د نورو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي هم وژل شوي ول. په هغه کې د یادې کورنۍ یوه ښځه هم وه چې ژوبله شوې وه. له مشال راډیو سره په مرکه کې د ښځې وویل دا مهال دولس داسې یتیمان دې ته ورځي چې مور او پلار یې په هغه چاودنه کې وژل شوي ول. شانواز ترکزی د دې ښځې ژوند حال بیانوي.
څه د پاسه یو کال وړاندې د پیښور په قصه خانه کې د هغه کورنۍ چې په چاودنه کې له یو کوره اتلس تنان وژل شوي، یوه زنانه چې د شریف خان تبر دی زخمی شوي هم وه. د دغه زنانه یوه خپه، یوه سترګه او د سر یو اړخ بیخي ختم شوی و چې دا سات ډېر په مشکل کې ژوند تېروي.
نو دا ابید حکومت نه
څغوختنه وکړه.
توبه مې دې زه ډېر زیات مخورانه جدا شي وځي پړنه زه خو دې سم نه منور شو شان خو صرف دا دوی او دا ماشومان چې دوی پازت شي به زما دغه ډېر.
او بیا مولا یاد سیمې نه ټاکلې شوی د صوبای سیملي دغړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه.
زه دوباره هم دا غوښتل چې تاسو کوم او کله راځي ته علاج څه مسلې نو زه به ان شاء الله په هسپتال کې غوښتل علاج خبرم کوم. د دې نه علاوه که زمونږ د کولو څه قسم زمونږ په پات باندې څه کرداري ان شاء الله هغه هم ودا کوم. زه به ان شاء الله ډېر ضرورت تاسو ما هغه کانټاکټ رښتې وي زه به ان شاء الله ډېر ضرورت په کانټاکټ کوي سره رابطه وکړم او چې څه مسلې دا وارولو کوشش کوله زه خامخا کوم ان شاء الله.
او یاد دې وي چې د قصه خانې په دغه چاودنه کې له یوې کورنۍ اتلس تنان وژل شوي چې دا سات پکې د یتیمانو شمېر د سوارلس نه زیات دی چې د خپلو ترورانو او یا د ماماګانو په کورونو کې لویږي. شاهنواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
اوریدونکو اوس به هم تاسو له ګلایزه د خبرونو لنډیز باوري او تر لنډیز وروسته د مشال تر رڼا لاندې ونیز باس ترته په ژوندۍ بڼه خپرو. کوربه به بشیر ګواخوي. وزیر اعظم میر محمد نواز شریف چې له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپله وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب اعظم په قبایلي سیمه کې روان دی او بل باید ضرب اعظم د ملک دننه د حق و عناصرو خلاف وشي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لرې کولو فیصله غندلې غوښتنې کړي چې د پانسۍ په سزا دې بیرته بندیز ولګوي. د اروپای ټولنې لخوا نن خپور شوی بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو مؤثره لاره نه ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د ټل پاړه چینار روډ د تګ راتګ لپاره تړلې دي. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال د مقامي چارواکو په حواله وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو له وجې روډ تګ راتګ لپاره تړلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل کسوم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکي دي خو دوی دا ډول رپورټونه نشي تاییدولی. د شام په بشري حقوقو د برتانیې د سار اداره وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې په رقا کې یو هوایي جاز را غورځولې دي. د عراق پلازمینه بغداد سره نږدې یو ځانمرګ برید کې د حکومتي پلو سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان یو ځان زولې چې په کې لګ تر لګ دویش کسان وژل شوي. د اوکراین حکومت او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې تری نن شروع کیږي او د ایران لوړ پوړي فوجي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به سبا د ملک په جنوبي برخه کې په لوی کچا فوجي مشقونه پیلوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ترنا لاندې بحث کې چې زموږ نيزه خبرونه د هر کله وایم په نننی بحث کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو پر وړاندې د همغږیزو یا کوارډینیټډ اپریشنز یا عملیاتو باندې خبرې کوو. موږ سره به زموږ ملمانه راځي او په دې باندې به بحث کوو چې آیا دغه ستراتیژي به کامیاب شي او د دې سره به ترهګري ختم شي او کنه، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې څومره بې باوري مخکې وه او یا هم په دې اوسنو حالاتو کې چې څومره بې اعتمادي او بې باوري شته دی، آیا دا بې باوري او بې اعتمادي به دغه اوسنۍ تګلاره چې دوی اعلان کړې ده دا به کامیابېدو ته پرېږدي او که نه دا به هم د مخکینو خبرو غونډه کې تشې خبرې پاتې شي او عمل به پیل نشي. موږ سره به زموږ میلمانه سمی یوسف زئی د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارو باندې نظر لرونکي خبریال او څېړونکي، هغه به موږ سره راځي، او ډاکټر اعجاز خټک چې د نړیوالو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څنګ پخوانی مشر دی، هغه به موږ سره د ټلیفون په کرخه راځي. موږ سره ښاغلی سمی یوسف زئی د ټلیفون په کرخه دی. یوسف زئی ستړی مشي.
السلام علیکم تاسو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه.
خوشحال اوسی یوسف زسه مخ کې دینه چې خبر شروع کړه سرتاج عزیز یو موږ سره خبرې کړې دي زموږ همکار سره پرون خبرې کړې دي هغه سره د دغه باوردونکو ته وورو چې هغه څه وي او موږ سره ډاکټر صاحب خټک به هم راځي هغه ته به منتظر وکړو د ټلیفون په کر خبر راځي خاول به د سرتاج عزیز خبرې وور
جوائنٹ آپریشن بارے کی خبر نہ تھا کوآرڈینیٹڈ آپریشن جوائنٹ مطلب دا چې دوا فوجونه یو طرف سم کړي بل طرف کوآرڈینیٹڈ مطلب دا دی چې زمونږ فورسز په زمونږ طرف کاروائی کوي دا غي باغي باندې کوي خو کوآرڈینیٹڈ به که زمونږ مثلا خبر کې کاروائی کوو اولته نه کومک راځي څوک لادګي دا څه چې تللي ګروپونه نو موږ به افغانستان ته هغه باغ باندې کوي دا شانتي کا افغانستان کې کاروائی کوي یا کونر کې یا نور علاقو کې نو هغه به موږ اطلاع کوي چې موږ دا کاروائی کوو تاسو وګورئ چې تاسو به اډرس وکړان شي تاسو څوک
سرتاج عزیز خبر واورید چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د قومي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار دی او هغه دا خبره وکړه په خو دا رپورټونه غلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ به جوائنټ یا مشترکه عملیات کیږي په د سرحد کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته خو بیا وروسته دوی دا خبره واضح کړه چې نه دا داسې بنی دا کوآرډینیټډ به هم غږی به د دواړو ملکونو ترمنځ باندې او دا به کیږي ځینې خلک او ځینو لیکوالانو په دې باندې چې کوم مقالې لیکلي هغه دې خبر ته په ډېر ښه نظر ګوري هغه وایي هغه چې څنګه ویل کیږي چې دې رایه دروسه دا قصه ده خو ځینې خلک ورته به و چې نه پالیسی بدلول پکار دي ستاسو په نظر باندې تاسو دې بیان ته څنګه ګوري او دغه سي کارون ته څنګه ګوري
زما په خیال تر دې وړاندې هم ورته خبرې بلکې کلونه وړاندې شوې دي چې مشترکه همغږي به وي د استخباراتو انټلیجنس یو بل سره شریکول به وي او نه به پرېږدي چې په سرحدونو باندې دا خلک واوړي او راواوړي زما په خیال تر ټولو لغټ امید چې پیدا شوې ده چې کومه بدقسمته پېښه پېښور کې وشوله خلک لکه څنګه چې پاکستان ځینې مشرانو دې ته د پاکستان یولسم لاین الیون یا د یولسم سپتمبر پېښه وویله چې دیارلس کاله وړاندې په امریکا کې بریدونه وشول په ټوله نړۍ کې د القاعده پر ضد او د طالب پر ضد یو ډول همغږي رامنځته شوله او هر څه د هغوی خلاف شلو او هېچا نه غوښتل چې د دوی خلاف د عملیات ونیشي اوس د دغه برید نه وروسته یعنی خلک دا فکر کوي چې بالاخره پاکستان باید دا درکړی وي او په دې پوه شوی وي چې د طالب خلاف که افغانستان کې دننه وي که په پاکستان کې وي که هر چېرته وي د هغوی خلاف باید اقدامات وشي او په قوم دننه او د پاکستان د قوم دننه او په سیمه کې بالخصوص د پښتنو په سیمه کې د طالب خلاف یو ډول عکس العمل یا نفرت یا هر څه چې ورته وایي دغه ماشومانو د وژل کېدو نه وروسته راپورته شوی ده نو نړیوال دا فکر کوي چې شاید په دې دیارلسو کلونو کې تر دې نه ښه موقع برا نه وي راغلی چې بدقسمت پېښې نه وروسته باید دوی مشترک عملیات وکړي خو زما په فکر مشترک عملیات بالخصوص په سرحدي سیمو کې دا وخت د پاکستان یو څه مسله ده بالخصوص په کونړ کې ویل کېږي چې کله کله پاکستاني طالبان ورسره ځینې افغاني طالبان یا هر څوک چې په کونړ کې وي هغوی سرحدونو نه راوړي په یو شمېر سیمو کې بریدونه کوي یا بېرته اوړي د افغان طرف مشکل دا نه ده چې سرحد باندې خلک اوړي د سرحد نه د اوښتلو عملنه شاید عملیه یا دوه ساعته درې ساعته وخت واخلي افغان حکومت او افغان انټلیجنس او افغان ادارې په دې بالکل باور لري چې افغانستان کې کوم طالبان دي د هغوی مشران د پېښور او کوټې او کراچۍ په کمپونو او ځایونو کې اوسېږي که پاکستان غواړي موږ ورته هر ډول معلومات هم ورکولی شو که دوی دغه ډول معلومات غواړي موږ هم سره شریکولی شو او عین حال کې دوی سره هم مرسته کوو افغان حکومت دا وایي چې د پاکستان کې دننه طالبان چې دي د هغوی دپاره نه د عملیاتو ضرورت شته ده د هغوی د نیولو دپاره د افغاني طالبان نه د غټې وسلې استعمال ضرورت شته ده یو عادي پولیس هم کولی شي چې افغان طالبان کوم چې په ښارونو کې دي یا په کمپونو کې دي د قبایلي علاقې نه پرته هغوی یو پولیس هم راجمع کولی شي دانې ته بوتللی شي او هلته ترېنه تحقیقات کولی شي، هویت معلومولی شي، یا دغه ایدنټیټی کارولی شي. خو افغانستان طرف ته چې کوم پاکستانی طالبان دي، هغوی په داسې ځایونو کې دي چې ظاهره خبره ده د افغانستان د حکومت کنټرول بالخصوص په کونړ کې ډېر کم ده. دا غریزي سیمې دي، حتی د جهاد په وختونو کې روسانو او کمونیستي ځواکونو هغوی هم ونشو کولی چې دغه درې ونیسي. دغه سیمې همیشه د افغان حکومت له واکه اختیار نه باندې وتلې دي. نو اوس که افغان حکومت پاکستان ته دا مشوره ورکوي چې راځئ چې کوم ځای کې تاسو په فضل الله باندې شک لري، نو موږ کولی شو چې مشترک عملیات هم وکړو، امریکایان هم راوغواړو. خو بالعکس باید چې موږ کوم ځایونه درته ښیو په کوم کې چې افغان طالبانو فعالیتونه دي په پاکستان پټه پېښور کراچۍ کې، تاسو باید هم هغلته ولاړ شي او هغوی خلاف اقدامات وکړو. نو زما په خیال دا د سرحد کرخه باندې دا د تعاون درول دا د پاکستان یو غوښتنه ده، او افغان حکومت غواړي چې د خلکو تګ راتګ د طالبان تګ راتګ کم شي. هغوی فکر کوي چې دا د تګ نه وړاندې راغونډېدل او یو ځای کېدل او بیا ارګنایز کېدل او بیا افغانستان ته اوښتل دا یو وخت کار وي، او سرحد اوښتل د څو ساعتونو کار وي. زیاتره طالبان هغوی ټوپکو سره راوړي، هغوی په نورو لار راوړي. نو زما په خیال دغه یو ښه اقدام ده، او که په سیمه ییزه سرحدونو باندې همغږي وشي وروسته وروسته دا به د دې لمن پراخه شي، نو د دې امکانات شته ده. خو تر ټولو مهم دا ده چې په نوم طالب څه افغاني څه پاکستاني د افغانستان دپاره د پاکستان دپاره د هغوی خلاف عملیات کېږي، یا سولې ته راوستل کېږي، یا ورسره مذاکرات کېږي. که دواړه هېوادونه په یو پلیټفارم وي، په یوه خبره وي، نو د دې د دوی د ځپلو د دوی د سولې طرف ته راوستلو د ټولو نه زیات امکانات شته دي. او که دواړه طرف بالخصوص پاکستان یو څه ډول ناغېړي وي، یو څه ډول یو شمېر طالبانو خلاف وي، د یو شمېر خلاف نه وي، نو په دغه صورت کې فکر نه کوم چې حالات تبدیل شي.
سفزه صاحب، تاسو د ډېرو خبرو ته اشاره وکړه، په هغې باندې به هم بحث وکړو، خبرې به وکړو، د کوټې شورا د نورې قصې دي. خو دغه د ډیورنډ کرښې خبره چې کېږي چې دواړو خواو ته که یو پوز یو خوا ته عملیات کوي، نو دا بل پوز به د بلې خوا ته عملیات کوي، یا به لږ تر لږه د کومه پوله چې ده دا به کنټرول ساتي چې دین اخوا ته څوک ونه وړي، دا امکان لري چې دغه پوله د کنټرول وساتل شي؟ ځکه دا خو ډېره لویه اوږده پوله ده، او غریزي علاقې دي، د دې خلکو تګ راتګ مخنیوي امکان لري؟
څو په خیال کا زیات پوزونه جای په جای شي، نوې پوستې جوړې شي، له نوې سره ترتیبات وشي، او د انټلیجنس یا استخباراتو چې کوم معلومات چې په کومو کرښو کې دوی اوړي، یعنی د سرحد کومې کرښې کمزوري دي، نو په هغه ځای کې که نور دواړه طرفونه مشترکه پوجونه واچول شي، یعنی یو طرف اوس مشکل دا ده چې یو طرف ته پاکستان پوج واچوي، افغانستان دا فکر کوي چې په دغه سیمه کې شاید د طالبانو تګ راتګ د افغانستان ته زیات وي، نو هغوی اعتبار نه کوي، او داسې وي چې دواړو طرف ته پوځونه ورته مرز ورته سرحد کې اچول کېږي، نو بیا ډېر زیات شمېر پوځونو ته ضرورت دی. خو فکر کوم چې پاکستان لپاره واقعا د بالخصوص د کونړ او دغه سیمو کې د خلکو اوښتل اوښتل شته دي، او ځینې پاکستاني طالبان افغانستان ته اوړي او بېرته راځي او دلته بریدونه کوي. خو هماغه خبره بیا ده چې افغان حکومت پوز دومره قوي نه دی، او نه یې دومره شمېر زیات دی. بالعکس پاکستان پوز شمېر ډېر زیات دی، هغوی وسایل او امکانات او یو قوي ځواک ته، یعنی هغوی باندې ډېره ریسپانسبلټي او مسؤلیت لري نسبت افغانستان ته. خو برحال که دواړه یو بل سره واقعا همکاري وکړي، نو یوازې دا نه ده چې په سرحد باندې د دوی مخه نیول، نور عملیات کول. اوس خو مشکل دا ده چې پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان کې چې کوم طالبان دي، د افغانستان استخبارات هغوی سره مرسته کوي، او هندوستان یو ډول بل ډول مرسته ورسره کوي. بالعکس افغانستان دا فکر کوي، بلکې په دې باور ده چې افغان طالبان د پاکستان تر مستقیمې تاثیر او هدایات او لارښوونې لاندې دي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم تر ټولو لومړی خو د دواړو ترمنځ اعتماد او فضا رامنځته کول دي، او د هغو نه وروسته بیا پوځونو مشترک عملیات پیل کول پکار دي.
یوسفزه صاحب، تاسو چې کومه خبره کوي د طالبانو په مختلفو ځایونو کې موجودیت، افغان حکومت دا وایي چې مونږ زمونږ په ځایونو کې داسې طالبان نشته، زمونږ ځایونه چې کم د دوی د کنټرول لاندې دي، دغه خبره کوي چې په هغه کې دغه پاکستاني طالبان نشته، یا که یو هم زی راځي نو مونږ نشو دغه کول بل خو نه ډیر وخت نه د کرزی صاحب حکومت کې هم دا خبره کېده د نوي حکومت کې هم چارواکي دا خبره کوي چې په پاکستان کې طالبان مثلا په مختلفو ځایونو کې اوسېږي د حقانی د شبکې مشران یا د کوټې د شورا مشران مخکې چورته تاسو اشاره وکړه په کوټه کې کوم طالبان اوسېږي تاسو ویل چې هغه په ډېر اسانۍ باندې نیول کېدی شي یا پاره کې چې طالبان دي په پاکستان کې نو دغه هماهنګي چې اوس دوی خبره کوي او تاسو چې اشاره ورته وکړله چې که واقعا چیرته مطلب یو بل سره کار وشي دی واقعا همکاري کې او دی رښتینی همکاري کې دا هم نه راځي چې کوم طالبان چې په خارونو کې اوسېږي په پاکستان کې هغه هم ونیول شي او هغه ته اوس تاسو څه ګڼئ چې پاکستان دې ته تیار دی چې داسې کې پالیسي بدل کړي
نو نو څنګه چې ما مخکې ویلې که یو څه همکاري په دې هغه ځایونو کې چې کوم دې چې تګ راتګ زیاته یا دا وخت تر ټولو د خطر ځایونو دي که هغلته مشترکه اپریشنونه وسي یا د یو بل سره د استخبارات شریک شي یا د یو بل ملکونو ته طالبانو د اوښتلو راوښتلو معلومات یو بل سره شریک شي نو په هغه صورت کې د امکان شته ده چې یو ښه تعلق جوړ شي او ښه تعلق وروسته په یو وسیع تعلق بدل شي او دغه د سرحدونو نه نیولې بیا تر ښارونو پورې مشترکه کارونه وشي مثلا د امریکې سره د پاکستان د استخبارات چې څومره د القاعده کسان د قبایلي سیمونو د باندې نیولي دي هغه د پاکستان استخباراتو په مرسته په ښارونو کې د خلکو په کورونو کې په مدرسو نورو ځایونو کې نیولي دي نو که ورته کار وشي یعنې پاکستان یو شمېر طالبان نیولي هم دي خو تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې آیا په افغانستان کې پاکستاني طالبان شته یعنې اوس په دې کې نور شک پاتې نه ده چې افغانستان د طالبانو د مقاومت له وجې نه ډېرې داسې سیمې شته دي چې افغان طالبان سره پاکستاني طالبان هلته اوسېږي او خو یعنې دا فکر ده چې افغان طالبان هغوی ته ځای ورکړی نه چې افغان دولت هغوی ته ځای ورکړی دا خو بالعکس په پاکستان کې چې کوم دي هلته بیا افغان طالبانو باندې یو ډول پاکستاني ایجنسیو یا ادارو هغوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي یعنې هغوی ته موقع ورکړی ده چې هغوی آزادانه ژوند وکړي او زخمیانو علاج وکړي البته په مختلفو ادوارو کې یا ډېر ستر ستر طالبان نیولي هم دي افغانستان ته مواله کړي دي دا وخت ملا برادر کو دې په سیر یو مشهور طالبانو مشر د پاکستان په زندان کې ده خو به هر حال یعنی کډواله هیوادونه واقعا وغواړي او ټول مهمه دا ده چې آیا د پالیسی د دې طرف له بالخصوص د پاکستان له طرف نه تبدیله شوې ده ورسته له دې بریدونو نه آیا دوی د دې بریدونو نه درس اخیستی ده په هغه صورت کې زه فکر کوم چې افغان طالب هغه لپاره مشکلات زیاتې دي شي خو که اوس هم یعنی افغان طالب ضروري نه ده چې هلته د چانه اسلحه واخلي یا د هغه ځاینه اسلحه را بار کړي دا وخت افغان طالب دپاره د خپل سروایول یا د خپل ژوندي پاتې کېدو دپاره دا ضروري ده چې په یو ځای کې واوسیږي څو سره کار ولري او ورورو بیا خپل فعالیتونه وکړي نو زما په خیال په دې وخت کې طالب په افغان کمپونو کې په ښارونو کې د پاکستان مختلفو ځایونو کې ډېر آزادانه ژوند کوي او زه فکر کوم چې دا ژوند داسې نه ده چې پاکستاني ادارې په دوی خبرې لیدي خو که وغواړي یعنې دوی ډېر په اسانۍ نیولی هم شي دوسرې طرف ته یې راوستی شي افغانستان ویستلی هم شي او زندانونو کې مچوی شي
مننه سوزي تاسو راځره په ټلیفون باندې اوسې موږ به د طاهر خان چې باغوم خبريال دی په حالاتو باندې جوړ نظر دی په دې مسلو باندې ډېر رپورټونه کړی دي دا غي نظر به وره چې غي په دغه اوسنی حالت باندې سوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مشترکه یا چې څومره هم غږی د دوی ترمنځ یتیږي په دې مسلو باندې سوې بیا به تاسو سره وګورئ
ماجی کی طرح فیصلے شی بھی حقیقی شی بیا عملی شی بھی دمر نوی خو پاکستان سره دا اوس امید دی چې نوی حکومت په افغانستان کې تمرا غلې دی دا هوی او د دې ترمنځ تعاون د ماجی په نسبت باندې زیات شوی دی نو دې هیلمندی او داسې امکان به وی کې چرې چې دې په در خپل وعده باندې ټینګ پاتې شي نو کې دې شغه بیا تر څه حدا مثبت نتیجې ورکړي
نو یوسف زه سه کوم خبره چې ډیر خلک په دې باندې خبره دا کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې چې کوم مبارزه د اغه امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مشترک کار ته ضرورت دی بده باندې ټول خلک خبرې کوي او تیر ورځ د افغانستان د پوز مشر جنرال کریمی تر او پاکستان کې یلته د پوز مشر راحل شریف سره او د ایصاف د قومندان د دې ټول ترمنځ خبرې هم شوې دي خو کوم خبره چې کیږي هغه دا چې کوم د سټریټیجیک ډیپت یا هغه د سټریټیجیک ژورتیا خبره چې کیږي هغه هم دی وی چې په پیښور پښانت دا کوم تیر هفته چې کوم بریدو شو ډیر خلک بکی وژل شو د دې پښانت 14 یو دې پښانت بریدونه په خو هم شوې دي او دا یو هفته دوا یا میش دا مسلې تودي بیروس دا مسله غلی شي تاسو مخکې ورته اشاره وکړه خو ولې وسړې په دې باور وکي چې وس به داسې نه کیږي وس به پالیسی بدلی
زه په خیال په پاکستان کې هم وس د سټریټیجیک ډیپت یا د افغانستان کې یو هر څه پالیسی چې ورته وایي مفادات په وی باندې انتقادونه زیاتېږي حتی داسې ادارې او داسې ګوندونه چې مخکې د ځینې ادارو له دغه ډول پالیسیو سره همغږي لرله هغوی هم اوس د عوامو تر فشار لاندې راغلي دي خو په که وګورو افغانستان کې د نوي حکومت نه راوروسته دا یو د پاکستان لپاره یو حوصله افزا خبر و چې افغان ولسمشر یعنی واحد کس و په 1400 کلونو کې چې حتی پاکستان ته دا وړاندیز وکړو چې موږ دې ته راضي یو چې خپل ځینې فوځي افسران په پاکستان کې وروزو او د هندوستان سره د پاکستان چې کومې اندېښنې وي چې یو ډول پاکستانی طالبان شاید په افغانستان کې دننه د افغانستان په خاوره کې کوم هندي ماموریتونه دي هغوی مرسته ورسره کوي یا له بلوچانو سره کوي هغوی باندې ما خیال د ولسمشر اشرف غنی جوړې اندېښنې یعنی جوړ اقدامات کړي دي چې د نږدې افغانستان خاوره هندستان پرته له دې چې په افغانستان کې له انساني همدردۍ په بنیاد باندې کارونه وکړي یا تجارتونه وکړي یا ډیپلوماتان وي دغوی نه علاوه دغوی رول محدودول غواړي زما په خیال پاکستان اوس په دې باور ده چې د هندستان رول ورور کم شوی ده او تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غني د هند سفر هم نه ده کړی چې له دې امله هندستان یو ډول په قهر او غصه هم ده نو یعنی افغانستان له طرفه یو ښه اقدام راغلی ده او اوس په کتل کېږي چې څومره د پاکستان له طرفه یو په پالیسیو کې یو نرمښت یا تبدیلی راځي
خاصه شوډر مننه یوسف زی سپتا سره سره اوسه ټلیفون بل کوم سره ایاز وزیر د دفاعي چارو کارپو دی هغه موږ سره د ټلیفون په کرخ راغل دی وزیر صاحب ستړي مشي او که د بحث موږ به دی باندې کو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم شریک کار دی د ترهګرې په وړاندې اوس چې د پاکستان د خاصر تجهیز کوم خبره کړې ده چې کوارډینیټډ اپریشنز بکیږي یا داسې اپریشنز بکیږي چې د ډیورن کرخیا غاړه به پاکستان پوزونه عملیات کوي نو د بلې غاړه ته به افغان پوزونه کې یو به د پولی د باندې د وسلوالو د وختو راوختو د مخنیوي لپاره کار کوي تاسو څه وایي چې دا پالیسی به کامیاب شي او دا کار به عملا وشي او څه نتیجه به ورکړي
ګوره دا خو زه نشم ویلې چې وبشي کنا خو دا ویلې شم چې دا کوم کار روان دی دا ډېر ښه دی دا پرمخ تلل غواړي چې هغه سره کومک وشي دواړه هیوادونو او د دواړه هیوادونو مشرانو دا د یو بل سره کول کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ دپاره استعمالولو ته نه ورکوو نو په دې ټینګار پکار دی او زما خیال دی چې څه ګامونه اخیستل شوي دي یا اخیستل کېږي دواړه فوجونه شاید چې د یو بل سره کومک هم کوي سره ویني هم زموږ د فوج مشر افغانستان ته تللی و بیا د دوی مشر دلته پرون راغی سره د انصاف یا د نټو مشر نو خبرې خو روانې دي خو ټول قوم بلکې دواړه قومونه د افغانستان هم د پاکستان هم دې ته منتظر دي چې زمینی حقائق یا گراؤنڈ ریالٹیز اغا سوئی اغا و سر بدلون خوری کا بدلون نخوری کا پا گراؤنڈ ریالٹیز فرق را گئے پا زرکا باندے خود یا خبر خلقوں بھی نہیں چاہو صحیح روانا دا کار کیجی او کا پا زرکا و مغرنگ معاملہ ملکاتون بھی یا خبری بھی نو داگے نا کار نجوڑی جی او ما ته د سشکاری چې دواړه هیوادونو اوس په دې سره خلاص دی چې دا معامله داسې آسان هم نه ده وخت به لګي محنت به غواړي د یو بل کومک به هم ضرور غواړي خو ډېره خطرناکه خرابه مسله ده دا به څه وخت ضرور واخلي خو دوی وتا گمان کوم چې سپیش بندی روانه کړې ده، شاید چې خبره اترې لورې هم په دې کې شامل وي چې طالبانو سره د خبرې وشي چې دا معامله څنګه خلاصه شي، او چې یو وار آ خبره په افغانستان کې دننه خلاصه شي نو بیا دا نورې مسلې وړې دي دا ورسره ختمېږي. خو اصلي یا غټه خبره ترهګرۍ په افغانستان کې دننه یا کې د طالبانو او د افغان حکومت په خپل منځ کې د اړیکې سمول دي، آ لوی خرم دی، آ چې جوړ شي دا نورې ورسره
وزیر صاحب یو یو پښتنه دلته دا راولړیږي چې کچیرته مطلب داس خبرې چې لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د ټولو طالبانو خلاف د ټولو ترهګرو وسلوالو خلاف به یو شان عملیات کیږي، یو شان کاروي به کیږي او فرق به پکې نه کتل کیږي. پوښه به دا ویل کېدل چې ښه طالبان او خراب طالبان. خو دا تیرو دوه درې ورځو کې دا خبرونه راغله چې زکیو رحمان لکوي او ملک اسحاق په دې باندې هم د ترهګرۍ تورونه دي، دې په ضمانت باندې خوش شول، بلکې د ملک اسحاق چې د هاوس ارست یا نظر بند و هغه هم پرې خودل شو، نو دې دا شک او شوبات نه راولړی چې نه بیا دوی به کیا غوري چې دا ښه طالب دی دا بد طالب دی.
گور دا خو تر اوسه پورې به شک دا خبره وا، بلکې تاسو صحیح ریفرنس کوو دا دلتا ایوا هفته چې واخسته صدر اعظم نواز شریف چې د ټول سیاسي غړو سره مجلسونه وکړل، هغه کمیټه جوړه کړه، سفارشات ولیکل، په هغه باندې نن بیا مجلس و، صدر اعظم ګمان کوم چې پریس ته هم خبرې وکړې، نو هغه خو دا و په ډاګه چې دا په تاسې وړې وړې خبرې اوس دا مسله نه حل کیږي، دا به پرشتیا سره غټ غټ ګامونه به اخلو بیا به حل کیږي. نو تر اوسه پورا زه وایم چې عدالتونو ته هم څه مشکلات وو، او پاکستان حکومت ظاهره خبره چې یو وار سپریم کورټ یا های کورټ فیصله وکړي په هغه باندې حکومت بیا پښه نه اړوي، نو شاید هغې مخنیوی هم وشي. خو لکه څنګه ما اول درته ووایي چې ګراؤنډ ریالیټیز ته ټول خلک ګوري چې تاسو دا د خبرو اترو والا معامله نه ده، که ګوډ اینډ بیډ طالبان نه وي یا لوکل او فارن طالبان نه وي، نو بیا یا ملیټنټ، نو بیا ملیټنټ خو ملیټنټ چې هر څوک وي په هر ځای کې وي، خو بیا که په بل طرف ورته وګورو نو په افغانستان کې د طالبانو مسله د امریکې سره اخکر اچولي وو چې د دنیا غټ قوي هیواد وو سره د ناټو، نو اوس بیا هغه څنګه ووایي چې مونږ هیڅ نه کوو بس مونږ هتیار واچول دا د درلو، نو دا زما خپله اندازه ده چې هغوی ته به شاید د افغانستان حکومت څه لار لټوي، په تش په دې نه کېږي چې یو سړی راونیسه یو سړی مړ دا هغوی سیاسي او ملټري د دواړو اینګل نه مسله ده، هغه د خبرې اترې په لار خلاصېږي نه کې پداره چې هغه د یو څوک ونیول شي یا هغه ته حواله کړی شي، خبره اترې ضروري دي. ګمان کوم چې په هغه څه پیسه یا روان دی یا کیږي یا به روانېږي، دا هغې نه بله لار نه شته. نو ګراؤنډ ریالیټي زه بار بار وایم چې ورسره چینج کول پکار دي، که د خبرې اترو په لار ده که د زور په لار ده،
خبره امن طرف ته بیا. صحیح شو، ډېره مننه وزیر صاحب. لږ وخت پاتې دی، عملاً څه کېدای شي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره؟ وسلوالې ډلې هم بیخي ډېرې دي، د دې ټولو سره خبرې هم نشي کېدای، ټولو خلاف جنګ هم نشي کېدای. که لږ وخت کې راته ووایي، دوه منټه پاتې دي، عملاً کم کم کارونه باید وشي د پاکستان، امریکې او د افغانستان د لارې؟
زما په خیال عملاً چې څه پکار دي، د سولې خبرې ضروری ده. افغانستان د پاره طالب زه فکر کوم ختمول ناممکن ده، یعنی طالب ضروری نه ده چې کابل دی ونیشي، خو د ډیر وخت لپاره د جنگ توان لري په افغانستان کې، دننه چې کوم حالات دي او هغه د اوږدو جنگ لپاره بیا یې. زما په خیال پاکستان یوازې دا نه چې ضروری نه ده چې طالبان دې ټول په پاکستان کې پاکستان ونیسي، بلکې
نور داسې لارې دي مثلا فشار پې اچولی شي چې سولې طرف ته راشي او ملي حکومت برخه وګرځېږي. ما په خیال لکه څنګه چې وزیر صاحب ویلي افغانستان کې طالبانو حکومت کړی دی دلته دا نه شو ویلی چې دوی دپاره د خلکو په منځ کې یو مرسته نشته ده او همدردیانې نشته. اوس هم شته دي طالب چې تر څو پورې د خلکو په منځ کې په مختلفو نومونو د اسلام او د امریکې سره د خلکو د یعنی د نفرت او نور داسې وجوهات دي چې د هغوی سره په لرلو سره و په خیال طالب په ملیټریلي یا په نظامي لحاظ ختمول ناممکن دي. او تر ټولو غوره لاره همدغه ده چې دغه د عملیاتو خبره او د زور خبره او د فصولی خبره دا درې واړه سره یو ځای شي، په خصوص پاکستان په کردار سره، د امریکې په کردار سره، د نورو اسلامي هیوادونو په کردار سره، نو بیا یو جوړ جاړی منځته راتلی شي. او که نه وي ممکن که یو سم جوړ جاړی رامنځته نه شي، ممکن سبا طالبان سولې ته کښېني، په منځ کې یو بله ډله دا پیدا شي چې هغوی سوله نه کوي او هغوی جنګ ته دوام ورکوي. نو زما په خیال بنیادي حل همدغه ده چې افغان حکومت هم داسې یو اقدامات وکړي، بالخصوص نوی حکومت چې کله دوی جوړ شي په وزارتونو سره، چې طالبانو دپاره یو داسې څه ورکړي چې هغوی په دې قانع کړي چې یعنی تاسو هم د دې ملک یاستئ او باید نظام برخه سي. او که دا وي چې نه، نظام مونږ یوازې پخپله کوو، طالب د لاس خلاص وي جنګېږي، مونږ هم ورسره جنګېږو، نو زه فکر نه کوم چې طالب د ځپلو توان خو شته ده، خو د ختمولو توان نه له پاکستان سره شته، نه له امریکې سره شته، او نه هم له افغان دولت سره شته.
صحیح شو، ډېره مننه خوشحاله اوسئ اوریدونکو. تاسې مشال ریډیو ته غوږې او د مشال تر رڼا لاندې بحث مو اورېده، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ په وړاندې د مشترکو کارونو په اړه باندې زموږ د میلمنو خبریال سمی یوسفزی او د دفاعي چارو کارپو د ایاز وزیر خبرې تاسې واورېدلې. تاسې کولای شئ چې زموږ دا بحث او زموږ نورې خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسې واورئ. زه بشیر ګواک ستاسو د دې خبرونې کوربه وم. په بل خبرونه کې به زموږ همکاران نور تاسو ته راځي او تاسو به د خبرونې وړاندې کړئ د مشال ریډیو سره.